واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه نظرانه یوسفزی درته د دې وخت خبرونه سره هرکلی وایم قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونه ده د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبا وایي ک طالبان په پنشیر او اندراب کې خپل بریدونه پای ته ورسوي هغوی به هم جګړه ختمه او رڼخیزې خبرې به روانې وساتي په داسې حال کې چې وسلوال طالبان په پنشیر کې د پرمختګ اداوې کوي ملي مقاومت د یکشنبې په ورځ د جګړې د بندولو او د سولې د خبرو لپاره وړاندیز کړی دی د احمد مسعود په رسمي فیسبوک کې په دې اړه اعلامیه هم خپره شوې ده په اعلامیه کې همدغه راز وړاندیز شوی ک طالبان په پنشیر اندراب پروان او کاپیسا باندې بریدونه او نظامی خوځښتونه بند کړي او خپل ځواکونه له پنشیر او اندراب څخه وباسي د ملي مقاومت جبا به هم خپل ځواکونه ته لارښوونه وکړي چې له نظامی خوځښتونو څخه ډډه وکړي اعلامیه زیاتوي چې د یادو سوو سیمو او د افغانستان د نورو ولایتونو او سیمو اوسیدونکي مسلمانان دي او په هغوی باندې د طالبانو د بریدونو لپاره هیڅ اسلامي انساني او منطقي دلیل نشته طالبان د اگست په 15مه له جګړې پرته کابل ته ننوتل او بیا یې هڅه وکړه چې پنشیر هم ونیسي خو هلته له مقاومت سره مخامخ شول طالبان ادعا کوي چې د پنشیر یو شمېر ولسوالۍ نیولي او مرکز ته داخل شوي دي د مقاومت جبې ویلي دي چې دا ډول خبرونه د طالبانو پروپاګند او تبلیغات دي او وایي چې طالبانو ته درنه تلافات اړولي دي په افغانستان کې د قطر سفیر وایي چې د دوی هیواد تخنیکی ټیم وتوانید چې د کابل هوایي ډګر د بشردوستانه او کورنۍ ولوتونو لپاره پرانیزي د رویټرز خبري اژانس د الجزیرې په حواله ویلي چې دا وایي ډګر رنوي د افغان چارواکو په مرسته ترمیم شوی او دوه داخلي الوتنې له کابل څخه مزار شریف او له کابل هوایي ډګر څخه کندهار ته سیوي دي په ورته وخت کې ارانه هوایي شرکت په خپل فیسبوک پاڼه د کورنۍ ولوتونو لپاره د کابل هوایي ډګر د بیا پرانستلو اعلان وکړ له افغانستان څخه د بارانۍ ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته یوه کتری الوتکه لومړی بارانۍ الوتکه وه چې د تیری چهارشنبه په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې راکښته شوه د کابل هوایي ډګر د اګست په 13مه د بارانۍ اتباعو او د هغوی افغان همکارانو له وتلو وروسته وتړل شو د امریکا د متحدو ایالاتو د پوځ لوی درستیز جنرال مارک ملي خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې کورنۍ جنگ پیلېدای شي او په داسې وضعیت کې تراګر ډلې بیرته سر راپورته کولی شي امریکایي رسنی فاکس نیوز سره د خبرو پر مهال جنرال مارک ملي وویل په افغانستان کې چې سره روان دي زما پوځي تجربه شي چې دا هیواد کورنۍ جنگ په لور روان دی د اژانس فرانس پرس د راپور لمخې جنرال مارک ملي وویل چې هغه د داسې ښکاری چې په دغه هیواد کې په لویه کچه د کورنۍ جنگ امکان دی او دغه په نتیجه کې به داسې وضعیت رامنځته شي چې د القاعده داعش او نورو تراګرو ډلو د بیرته د فعالېدو وجه وګرځي البته امریکایي چارواکو د خبره واضح کړي چې که د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد استعمال شي نو امریکا به هم غیر معمولي غبرګون وشي خو طالبان په وار وار دا ډاډ ورکړي چې هغوی به د افغانستان خاوره د یو هیواد پر ضد هم د استعمالولو اجازه ورنکړي د امریکا د استازو د خونی یو غړی مایک والټرز د بارانو چارو وزارت څخه وښتي چې له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او له خطر سره د مخامخ افغان همکارانو د رئیسول لپاره دي له یو شمیر نادولتي سازمانونو سره کار وکړي شاغلی والټرز وایي چې یو شمیر نادولتي ادارې هلې ځلې کوي چې د الوتکو د چارټر یا کرایه کولو مسله روښانه کړي او حکومت دغه خبره باید ورسره همکاري وکړي نوموړي ویل دي چې یو شمېر امریکایي اتباع هغه خلک چې په امریکا کې د اوسېدو قانوني اسناد لري او هغه افغانان چې د امریکا د ځانګړو ویزو مستحق دي د کابل د هوایي ډګر ته نږدې ځانونه پټ کړي او انتظار کوي چې قضیه روښانه شي او له افغانستان څخه وایستل شي امریکایي چارواکي وایي دوی تر دې دمه له افغانستان څخه د انتقال د ماموریت په ترڅ کې شاوخوا 140,000 افغانان راستلي دي او طالبان ژمنه کړې ده هغه خلک چې د سفر قانوني اسناد لري مسونه لاربه ورکړي د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن د خپل متحدینو سره د افغانستان پر وضعیت د خبرو لپاره خلیجی او اروپایي هیوادونو ته د یکشنبه په ورځ جلا جلا روان شوي دي د امریکا د بارانو چارو وزیر بلینکن به د قطر او د جرمني چارواکو سره ملاقاتونه وکړي هغه په واشنگتن کې خبرونو سره د خبرو پر مهال وویل قطر د افغانستان سره د امریکایي ځواکونو وتلو او زراو افغانانو ته چې نور هیوادونو ته تلل د ایستلو پر مهال د یو مرکز په حیث مهم رول ادا کړي او لیدې د پاره به د قطر مننه وکړي انټونی بلینکن به د قطر ورسته د جرمني په لویدیس کې د رامسټاین هوایي ډګر ته هم لاړ شي او د امریکایي ځواکونو مننه به وکړي او د افغان کډوالو سره به هم ملاقاتونه وکړي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې دواړه وزیران به په دې سفرونو کې د دې خبرې جاج واخلي چې د افغان جنگ ختمېدل د امریکا او متحدون ترمنځ پاړیکو څاغیز کړی دی. امریکای چارواکي به دغه راز د خپلو متحدونو سره په افغانستان کې د سخت دریځۍ د بیرته راپورته کېدو د خطرونو په مخنیوي باندې هم خبرې وکړي. د پاکستان د بلوچستان صوبې مرکزي ښار کوټې ته نږدې په ځانمرګي برید کې د سرحدي ملیشو څلور سرتیري وژل شوي دي او ولس تنه زخمیان شوي دي. د کوټې روغتون مقامات ویل دي چې د درو زخمي سو امنیتي سرتیرو وضعیت سم نه دی. په دغه برید کې د وطن ملکیان هم زخمیان شوي دي. د پولیسو چارواکو تایید کړي چې دا یو ځانمرګي برید و. د کوټې د پولیسو مرستیال ازر اکرم ویلي چې د بریدګر په موټرسایکل کې لږ تر لږه شپږ کیلوګرامه چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو. د طالبانو د پاکستان تحریک ټي ټي پي د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه برید غندلی دی او د وژل شوو کسانو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل د یکشنبې پر ورځ ویلي چې د طالبانو سره خبرې کول پکار دي. انګلا مرکل د یکشنبې پر ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل موږ ته پکار ده چې د طالبانو سره خبرې وکړو چې څنګه هغه خلک چې په افغانستان کې له جرمني سره کار او مرسته کړي د هیواد سره راوباسو او خوندي ځایونو ته انتقال کړو. هغه زیاته کړه چې اوس طالبانو سره باید خبرې وکړو او هغه کسان چې د جرمني د پرمختګ د سازمانونو سره کار کړی او اوس د خطر احساس لري راوباسو. د یکشنبې پر ورځ طالبان وین زبی الله مجاهد د جرمني یوې رسنۍ ویټم نو ټاک ورسپاین ته وویل چې طالبان غواړي چې د جرمني سره کلکی او رسمي ډیپلوماټیکی اړیکې وساتي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خو اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ څپې 1515 باندې واوري.
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خبرونې لومړی رپورت تا. طالبان وايي په نږدې ورځو کې به نوې حکومت او د کابینې غړي اعلان شي. د بلې خوا د پاکستان د استخباراتو د اداري رئیس جنرال فیض حمید نن په کابل کې د ځینو افغان سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. اکرام شنواری رپورت را لګلی.
کابل کې طالبانو د فرهنګي کمیشن مرسیل احمد الله وسیکوی چې د نوي حکومت جوړېدو او په حکومت کې د شاملو شخصیتونو په اړه د اعلان لپاره ترتیبات روان دي او ډېر به نوي حکومت او د حکومت د کابینې غړي اعلان شي. ښاغلی وسیک نن د یکشنبه په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه د دغه خبرتیا د خپرېدو پر مهال دا نه دي ویلي چې حکومت به په کومه ورځ اعلان شي. د مخه طالبانو د فرهنګي کمیشن رئیس زبیح الله مجید په خپل لومړني خبري کانفرنس کې خبریالانو ته ویلي چې د ټول شموله حکومت چې د افغانانو ارزښتونو او ګټو ته ژمن وي د جوړېدو لپاره د افغانانو د مختلفو اړخونو سره سلام مشورې روان دي.
سیاسي جوړښت باندې او د سیاسي پروسیجر ته تکمیل باندې د موږ د مشرانو روانه جدي بحثونه روان دي او په نږدې راتلونکي کې به موږ د دې شاهدان وو سیبو چې سیاسي جوړښت منځ تراسي او یو قوي اسلامي هر اړخیز او افغانانو ته منلو وړ نظام ولرو ان شاء الله تعالی.
په کابل کې د نوي حکومت د اعلان څخه وړاندې د خار په دیوالونو د طالبانو خو د زړو انځورونو د پاکولو او پر د طالبانو د مشرانو د ویناو د زړو برخو د لیکلو لړۍ هم روانه ده. د کابل خار په ډیرو برخو کې د هنر سالار په نوم د یوې ادارې لخوا د یو شمېر هغو افغان ښځو او سړو انځورونه رسم شوي وو چې د جګړو سره سره افغانستان ته یې د سپورت په ګډون په مختلفو ډګرونو کې ویاړونه راوړي وو او د هغوی د انځورونو په رسمولو یې د خار د نظامي بڼې د بدلولو هڅه کړې وه. همداشان طالبانو د خار په ډیرو برخو کې خپل سپین بیرغونه نصب کړي. ټاکل شوي د نوي حکومت اعلان به جار په معنی کې وشي. طالبان په داسې حال کې د نوي حکومت د اعلان لپاره ترتیبات نیسي چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI د رئیس جنرال فیاض حمید په مشرۍ یو پلاوی چې د شنبه په ورځ کابل ته راغلی نن او تېره شپه هم د یو شمېر افغان سیاسي مشرانو سره کتلي دي. د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي ضبط نږدې منابع وایي چې جنرال حمید تېره شپه د ګلبدین حکمتیار سره د راتلونکي حکومت په اړه خبرې کړي. پاکستاني رسنیو د خبر له مخې جنرال فیاض حمید د طالبانو په بلنه کابل ته سفر کړی. د ډیرو هڅو سره سره کابل ته د جنرال حمید د سفر د هدف په اړه مو د طالبان دریز ترلاسه نه شو کړی. خو د سیاسي چارو یو کارپو او د خوست پخوانی ولی محمد صدیق پتمن کابل ته د پاکستاني پلاوی سفر د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکو او په تیرو شلو کلونو کې د دواړو هیوادو ترمنځ د سفرونو په لړ کې یو سفر ګڼي.
پاکستاني مقاماتو خصوصا د هغه نظامي مقاماتو وختن په وختن افغانستان ته سفرونه کړي. دا سفرونه د افغانستان د ټولو حکومتونو په وخت کې او په دې شلو کلونو کې د جناب کډزې په وخت کې راغلي دی. ډاکټر سیبانی په وخت کې راغلي دي او اوس هم دا راتګ کوم غیر معمول راتګ ماته نه ښکاري. ممکن د ځنې مشورو د پاره دوی راغلي وسی او خدای دې وکړي چې مشورې نیکی مشورې وي او د افغانستان په خیر باندې وي او د دوه مملکتونو د خور او ابتو په خاطر باندې وي او په دې خاطر وي چې دا دوه ولسونه تر دې وروسته زیات ونه زوريږي او یو د بل ته د تسانوت او ورورې په فضا کې په مسایلو باندې بحث وکړي نو ممکن دا سفر د تیرو سفرونو یو لړۍ وي چې دوی کابل ته راغلي دي.
د بلې خوا د محمد ابراهیم حقانی په مشرۍ د طالبانو یو لړ پولي پلاوي نن د افغانستان د پخواني جمهوریت حامد کرزي سره کتلي دي. د سیاسي چارو کارپوه شهزاد مسعود وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د وضعیت په باب خبرې شوې.
په دې ملاقات کې د افغانستان په روانو حالاتو باندې، پنجشیر کې په روانه جګړې په بندېدو او ژر تر ژره د هغې دپاره په یو بین الافغاني تفاهم او مذاکراتو د حل په پیدا کېدو او په عین زمان کې د ډاډمن امنیت د راوستو په خاطر او په یو تعداد نورو همو ملي مسایلو باندې په تفصیل خبرې درلودلې. امید دا ده چې نږدې راتلونکي کې البته دغه سناست پاستې د افغانستان په ملي سطح باندې چې د افغانستان ټول اقوام پکې خپل حضور وویني، دغه سناست پاستې ترسره شي چې تر څو خلکو ته او وطنوالو ته هیوادوالو ته د ډاډمن امنیت هغه د سر او د مال او په عین زمان کې د ښې حکومتدارۍ په هکله باندې په تفصیل خبرې وشوې. نننۍ ناسته زما په اند باندې په دا دومره وخت کې تر ټولو نه ډېره مهمه ناسته وه او امید دا ده چې دا ناسته په آینده کې هم ادامه پیدا کړي.
طالبان د نوي حکومت اعلان لپاره په داسې حال کې چمتووالی نیسي چې په پنجشیر ولایت کې لا هم د طالبانو او د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو د مخالفې جبهې ترمنځ جګړه لا هم دوام لري.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
طالبان تر اوسه پورې خپل حکومت اعلان کړی نه دی، خو سوال دا دی چې آیا طالبان به وتوانېږي یو ټول شمول حکومت جوړ کړي چې د ټولو دپاره د منلو وړ وي. د همدې او نورو موضوعګانو په اړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسن د پخوانی مشر هوا عالم نورستانی سره د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د امریکا تاسو ته در اورو.
مېرمن نورستانی سلام، جوړ په خیر. لمړی دا وایست چې تاسو څنګه له افغانستان څخه وتلی او کله چې کابل سقوط شو ستاسو احساسو؟
شکیب صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو بدون کو ته وړاندې کوم ډیره مننه.
وعلیکم السلام.
زما وتل د کابل نه د یو رس په یو رسمي سفر باندې، البته تر سره شوی چې اواز زنه ما زما د کمیسون ټول کمشنر صاحب د یو رسمي سفر چې د یو ان په چوکاټ کې ترتیب شوی د یو ډی پی منګلارو له لبنان ته په بیروت کې په 15 کلن ستراتیژیک پلان مو د کمیسون خبرې کولې. البته ډیر لوی کانفرنس د ډیرو هیوادونو مشاورینو موږ غوښته چې 15 کلن ستراتیژیک پلان د کمیسیون جوړ کړو. خاتم د اگست موږ سفر کړو په 15 لسم چې بیرته راګرځیدلو کابل سقوط کو ز بهر د ټولو همکارانو سره بهر پاتې شو.
سیتہ سي د ټاکنو د کمیسیون مشروي او د نظام پاړه کافی معلومات لري. طالبان ظاهرا ټاکنه نه مني او خای هواد د شورا لخوا اداره شي. فکر کوي چې د ولسواکۍ ټغر ټول شوی او لدی ورسته به ټاکنه د حکومت والی یو اصل نوي.
بالکل د دیموکراسي ټغر اینغه وخت ټول شو چې دیو په داسې یو شکل رانه نو تل کابل ته چې د هیڅ تصور نه کید او په دیموکراسي باندې چې څوک متقید وي یو د مخالفو د دیموکراسي نه ټاکنې دي. نو کله چې د ټاکنو په اساس واک د قانون او مشروعیت په اساس یو بل ته ونه پلیک ډول شي تبان د دیموکراسي ټغر هم کول دی او ټاکنې خو تبان په دسي یو کولنه کې چې دسي یو حالت حکم فرما هوا کې مې بالکل دا کار نه کیږي او دا یو ستر ګواښ دی دیموکراسي ته او د یو هیواد پرمختګ ته او د یو هیواد د هغه په اقتصادي ده که فرهنګي ده که اجتماعي په ټولنیز په هر برخه کې دا یو ستر ګواښ.
طالبان ویلي چې ټول شموله حکومت جوړي. آیا دغه تعریف څرګند دی چې ټول شموله حکومت یعنی څه؟ آیا په دغه حکومت کې به یوازې د طالبانو غړي چې د بیلابیلو اقوامو او ادرسونو نمائندګي کوي حضور ولري، کنه ټکنوکراتانو د پخوانیو حکومتونو غړو او بهر مېشت افغانانو ته هم برخه ورکول کیږي؟
که طالبان غواړي چې په افغانستان کې په رسمیت وپیژندل شي ټول هغه کنوانسیونونه چې د افغانستان حکومتونو ورته الحاق دی او هغه منلي دی باید دا ټول په نظر کې ونیسي چې هغه د خوځو حقوق دی که بشري حقونه دي او په دغه سی او نظام یا حکومت چې دی وي جوړوي که په دې شکل چې تاسو ورته یادونه وکړه په دې شکل نیوي د حکومت دوام به په دې عصر او زمان کې چې یا وشتمه پیړۍ د په دغه سی حساس وخت کې بدی وو په دې ونه توانیږي چې دغه حکومت مخې ته یو سی او داسې یو حکومت را جوړ کړي چې دی وکولای شي د نړیوالو اعتماد او ډیپلوماټیکي اړیکې دغه ټول دی او تنظیم کړي ځکه کدی وغواړي چې یو سم حکومت ولی رامنځته کړي په اول قدم کې باید ټول الحاق شوي هغه کمیسیونونه چې افغانستان ورته متحد دی هغه باید ټول دی ومني او د هغې په څنګ کې د ښځو حقونو بشري حقونو هغه ارزښتونه چې شتون لري په دا دومره موده کې په افغانستان کې دوی ته باید دی وژمن پاتې شي ځکه د سینې شي کېدلای چې یو ټولنه دی ورسته لاړ شي ټولنه باید پرمختګ وکړي یو هیواد باید مخې ته لاړ شي او به له خوځو د حضور نه به له هغه ارزښتونه چې احترام ورته ټول نړیوال لري هغه باید دی په نظر کې ونیسي د افغانستان مېرمنې همیشه او تل چې په افغانستان کې و په اسلامي حجاب کې وظیفو تتللې دي موږ چې وظیفې او دندې تر سره کړې دي کلونه کلونه په افغانستان کې موږ په اسلامي حجاب کې ونو نو دغه ټول ارزښتونه باید مراعات شي نو کدا مراعات نشي زه فکر نه کوم کدا بیا ادامه او دوام پیدا کې داسي حکومت
طالبان د خپل کابینه په جوړولو باندې کار کوي فکر کوي چې معلومات لري چې آیا دوی به خصو ته هم ونډه ورکړي په کابینه کې
د دې د خبرو د سرګندونو نه چې دوه سرګندونی کړي دي خو دی ویل دي چې په لوړو ردو کې به د خوځو شتون امکان ونه لري لکه وزارت نو دا غنه په ټیټ ردو کې بیا هم دا په خپل یو نقص دی د خوځو د حقونو ځکه چې منګه ډیره خزي چې هغه و د ماستری او تر پیجی پوری کچې پوری دی او تحصیلات لري او په اسلامي ارزښتونو ته متحد دي په اسلامي ټولنه کې روزل شوی دي الحمدلله مسلمانی دي نو دی او باید باندې ردو کې کارو کې څنګه کېدای شي چې په یو کابینه کې د مېرمن نیمنګ مثالونه رو د اسلامي هوادونو چې آلته مېرمنې وزیرانی دي کارونه کوي نو څنګه کېدای شي چې آلته یو رنگ اسلام دی او په افغانستان کې بل رنگ اسلامي اسلام خو حق ورکړی ټول مېرمنو ته حق ورکړی د تعلیم د تحصیل د کار نن په افغانستان کې ډېرې مېرمنې د امدی تحمیلي جګړو په اساس چې وشو ډېرې مېرمنې کندې دي د پورته د ډوډۍ دراوللو څوک نه لري کدی په بهر کې کارونه کوي د دې و دندنې آیا دی کولای شي چې دا ټولنیز ژوند خپل مخې ته یوسي نو دا یو ستونزه ده نو هغه مېرمنې چې په لوړ ردو کې کار کولای شي باید په لوړ رده کې چیټي باید په ټیټي کې یو تسلسل او نظم باید موجود وي
تاسو د خوځو د اقونو فعال پاتې شوی او ډیر کلونو مو د خبريال په صفات هم کار کړی مېرمنې د خپل اقونو په اړه اندېښنه لري دوی نه پوهیږي چې د حکومت له جوړېدو وروسته به څه ډول محدودیتونه ولګول شي د خوځو د اقونو د خوندي ساتلو لپاره اساس په نظر څه پکار دي
خزي ملامت ته دافیلن خونی دی واقعا هم دغه اندېخني د ټول سره موجود دي ځکه چې طالبانو یو دوره په دی وطن ته راغلي و دلته حکومت درلوده نو دا غتیرو تپکاتو سره خلک د خصوصا مېرمنې ډیر اندېخمنی دي چې یعنی د زمنګ ژوند به بیا په هغه شکل وي ماتوره دوره نو واقعا هم په همدغه شکل باندې وي اندېخنه د مېرمنو په ځای باندې ده او د مېرمنو حقونه باید ورته ورکړ شي او دا د اندېښنې وړ هم دي د پیلن چې سرګندونی کیږي چې په لوړ ردو کې کار نشي کولای او یا چې په تظاهراتو کې وهل یا ټکول کیږي یا دیو ته د حق د لاریون د دیو حق ده هر څوک وړي چې د خپل د حق د غوښتلو په خاطر باندې خپل غږ جکی او دا د دیموکراسي یو اصل ده هر څوک کولای شي چې یو مسله ماتامیزه لاریونو کې خپل حقونه وغواړي په ټول نړۍ کې هم څه ده نو وخت چې د دې وغه کپیږي دا د معنا لري چې دا واستر اندېښنه ده نو په دې خاطر باندې دا د خوځو حق دی چې دغه اندېښنې ورسره موجود وي
د افغانستان د ټاکنو د کمیسیون په خوانی مشره هوا عالم نورستاني ساسو له توزات څخه او ساسو له حضور
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي پا منځنی صفه 1.2 شپږ نیوي اشاریه صفر پلندو سپو یو لزره 1515.0 او 902.0 کلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا د سپتمبر په میاشت کې په لومړۍ دوشنبه د کار او کارګرو ورځ لمانځي. دغه لمانځنه د دې د کارګرو او د دوی ونډه ده چې د امریکا او د دې د ټولنې په کامیابۍ کې اخیسته ده. د کارګرو د ورځې د رخصتۍ تاریخ 19 پیړۍ پر رسیږي. دا د ستر صنعتي پراختیا وخت و چې بېساري بدلونونه یې منځته راوړل. حتی په 1915 کال کې د امریکا د کورنۍ جنگ پای ته د رسېدو نه د مخه هیواد له کرهنې نه اقتصادي بدلون لپاره تیار و، په خاصه توګه د شمال ختیځ په سترو ښارونو کې. نو نوښتونو د لاسي تولید ځای ماشینونو ته ورک او د تولید اندازه او ډولونه زیات کړل. په داسې حال کې د اورګاډو پراخ شبکې فابریکو ته د موادو ترانسپورټیشن رسول، مارکیټونو ته د شیانو وړل چټک کړل. دا رنګ بدلونونه د کارګرو لپاره یو ستر ضرورت پیدا کړ. امریکایانو د وظیفو لپاره لټه کوله. ډله ډله د هیواد له اطراف نه د نیویارک، شیکاګو او پیټرسبرګ په شان صنعتي مرکزونو ته روان و. حتی د مهاجرو بهیر راورسید. لومړی له اروپا نه د کار او نوو فرصتونو په لټه کې و چې خپل اقتصادي وضع ښه کړي. په داسې حال کې د اقتصاد پراختیا ته دوام ورکوو. په زرګونو کارګرو د ورځې 12 ساعته، د هفتې 2 ورځې په فابریکو د فولادو او قانونو په ماشینونو کې په عمومي ډول په کمې تنخوا سره کار کوو او په پرله پسې توګه د سختو او حتی د خطرناکو شرایطو د لاندې خپلې وظیفې سرته رسولې. برسیره پر دې دا رواج و چې 5 کلن ماشومان د 60 سنټو د یوې برخې لپاره استخدام کړي. ځوانو کارګرانو په ساعت کې 60 سنټه لاسته راوړل. د دې لپاره چې د ښې تنخوا او کاري شرایطو لپاره کارفرمایانو سره په خبرو کې قوه لاسته راوړي وي، کارګري اتحادیې پراخه او ښې فعاله شي. دوی اعتصابونه او مظاهرې منظم کړي چې اکثره وخت سخت کېدې، ځکه اعتصاب کوونکو کارګرو د هغو اجرانو سره نښتې کولې چې مظاهرې ماتولې او په مخ کې خنډونه ورته اچول. د احتجاج د یوې برخې په حیث د 1928 کال د سپتمبر په 15 نیټه د نیویارک ښار 10,000 کارګرو بیل تنخوا نه او رخصت واخیست او د ښار له حال نه یې مارش وکړ تر نږدې پارک پورې. په دې ډول په اصطلاح د کار کوونکي کس په لومړۍ رخصتۍ کې برخه اخلي. د یو رسمي کارګر کس د رخصتۍ لپاره لومړي پیشنهادونه تجویزوي چې په لیدنه کې باید د لارې کوڅې رسمي گذشت شامل وي. له دې نه وروسته د کارګرو او د کورنۍ د ساتیرۍ لپاره لمانځل راځي. اوس د کارګرو ورځ د هفتې په پای کې راغلی چې دا د اوړي د رسمي پای ته د رسېدو علامه ده. د دغه رخصتۍ د مبدي په نظر کې نیولو سره دا تر اوسه پر رسمي گذشتونو د کورنیو په یوځای کېدو، میلو، په میلمستیاو او باربیکیو سره لمانځل کېږي. د جمهور رئیس ګروور کلیولینډ په قول چې په 1994 کال کې لایحه توشیح کړه د کارګرو ورځې ملي رخصتۍ اعلان کړه، دا یو تینه امریکایي احساس ده چې د کارګر حیثیت په رسمیت پیژني او حقیقت دا ده چې درنښت په صادقانه زیارستلو کې ده. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او دا اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکایي پوځیانو د وټلو وروسته اوس د افغانستان میرمنې د حقیقت پستر ګوینی چې طالبان بیا په دغه ملک واکمن شوی دی. د امریکا د ډیپلوماټیکو چارو خبریاله سندی سین په خپل رپورت کې وایي چې د میرمنو حقوقو ته د خطر د پیښېدو نښې نښانې لیدل کیږي. پام وکړئ د رپورت ته.
طالب چنګلیو د کابل هوایي ډګر څخه د امریکایانو تر وټلو وروسته د خوخي هوایي ډزې وکړي او د افغانستان بیا نیول یې ول منزل. خو د افغان میرمنو لپاره د متحده ایالاتو په وټلو سره د ناسرګنتیا او د ویرې نوې دوره پیل شوه چې په راتلونکي کې به څه پیښیږي. طالبانو د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ژمنه کړې ده، خو بنسټیز حقونه یې لکه ښوونځي یا کار ته تلل ډېر ژر له منځه وړل کېدای شي. د افغانستان په لویدیز هرات ښار کې افغان میرمنو د کار کولو د اجازې او د طالبانو په نوي حکومت کې د خپل حق غوښتنه وکړه.
من خو یم راغوم چې زه غواړم دا ووایم چې شل کاله وړاندې زه د زده کوونکي په جرم په کور کې کېنول شوم او اوس شل کاله وروسته د وی ښځې او ښوونکي په جرم په کور کې کېنول کېږم.
خانه نشین شوم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس روانه ونی ویل چې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان راتلونکي حکومت سره د امریکا اړیکې او همکاري د هغوی په کړنو پورې تړلې ده.
کومې مسالې ته چې تاسو ورته اشاره وکړه د مرستو د امکان په شمول مونږ د هر نوي افغان حکومت کړنې ته ګورو. په ځانګړې توګه په هغو برخو کې چې مونږ ژور اندېښنه لرو. د افغانستان د خلکو په تیر بیا د ښځو نجونو او اقلیتونو په ګډون حقونو ته درناوی باید وشي. یو ټول شموله حکومت هغه حکومت چې د ترهګرۍ ضد ژمنو باندې عمل وکړي او داسې حکومت چې نړیوالو نورمونو ته درناوی ولري.
امریکایي سناتور جین شاهین واشنگتن پوسټ ویلی چې د دوه تړون چې په 2020 کال کې د ترامپ ادارې او طالبانو ترمنځ شوی د ټول شموله حکومت یا د میرمنو حقونو خوندیتوب لپاره هیڅ تضمین نه وړاندې کوي.
ما د امریکا د بهرنۍ چارو په خوانی وزیر پامپیو او سفیر خلیلزاد سره په میز کې د میرمنو د نشټون په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې. سره لدی چې مون قوانین چې په خپل پخوانی ورسمه ترامپ لاسلیک کړی دي چې پکې ذکر شوی د شخړو په سیمو کې خزي باید خبرو اترو میز کې وي. کله چې مونږ د شخړې پای ته رسولو لپاره خبرې کوو او دا پیغامونه اوریدل شوی نه دي، نو ظاهرا خبره ده چې مونږ دا مهال داسې وضعیت سره مخ یو چې میرمنې او نجونې په خبرو اترو کې نشته او د دوی د راتلونکي لپاره هیڅ تضمین نشته.
پخوانی افغان قاضی نجلا ایوبی چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي هم ورته خبره کوي چې هغه په افغانستان کې د خزینه فعالانو څخه اوریدلی.
هغوی خپه دي، بې وسه دي او په دې اړه هیڅ نشي کولی، نه یوازې په خپل بلکې دوی په نورو تکیه کوي. هغه میرمنې چې فعالې او خپلواکې وي اوس په یو ناڅاپه داسې وضعیت کې دي چې دوی باید د کورنۍ نارینه غړو باندې تکیه وکړي.
ډېری ویره لري چې طالبان به هماغه ظلمونه تکرار کړي چې دوی په خپلواکمنۍ کې په 1996 کال کې کول، تر هغه چې په 2011 کال کې د امریکایانو لخوا لواک او غرسیدل.
دوی د میرمنو او نجونو نږدې ټول تعلیم منع کړ. دوی مجازات وضع کړ لکه سنګسار او وهل تکول، او میرمنې په خپل کورونو کې محدودې کړې او د نارینه محرم پرته نشوي ګرځېدلی. او اوس یو رښتینی ویره شته چې دا ډول فشار یا کړنې به بیا تکرار شي.
د بخښنې نړیوال سازمان څخه تارا دمنت امریکا غاکته وویل چې د افغان خزینه فعالانو ژوند ته اصلي ګواښونه د بایدن د حکومت اقدام ته اړتیا لري.
د ځینو افغان میرمنو لپاره د میرمنو د حقونو مدافعینو لپاره د ځان ساتل او خوندیتوب د کډوال کېدو په معنا وي، او په متحده ایالاتو یا نورو هیوادونو کې به د پناه اخیستو په لټه کې وي.
خو تر دې دمه ډیری افغاني میرمنې په وطن کې دننه د خپلو د لاریونونو له طریقه د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي.
درمنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غشنا رادیونه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د خوده پامان.